سلام شهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او پدغا یو ساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان سیمه نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری درو خوړومبي د سیمه نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د خیبر ضلع د باړې پخوانی تحصیل پر ودانې په ډزو او دو ځانمرګي بریدونو کې څلور پولیس سرتیري وژل شوي او لس تنه ژوبل دي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا راپورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان یوکراین ته وسله ورکوي او افغان طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی دی چې افغانان چاته ضرر نه رسوي. د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع د باړې پخوانی تحصیل پر ودانې په ډزو او دو ځانمرګي بریدونو کې څلور پولیس وژل شوي او لس تنه ژوبل دي. د باړې تھانېدار اکبر خان افریدی مشال لیډو ته وویل چې نن دوه وسلوال د ودانې په لوري ورغلل او له هغوی څخه ډزې وکړې چې هغه پولیس وویشت او ژوبل یې کړ. د په خبر هغه وسلوال په ژوبل حالت کې خپل خودکش واسکټ وچاوه او بل په ودانې کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد سانګې پر دفتر ځانمرګي برید وکړ چې پکې څلور پولیس ووژل شو او پنځو سرتیرو په ګډون لس تنه ژوبل شو. تر دې مخکې د خیبر پختونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دو دویان بلال فیضی مشال لیډي دو ویل چې لسو ژوبلو څخه شپږو ته په هغه ځای کې طبي مرسته ورکړه او هغې یې کورونو ته ولېږل.
کسان چکدین و آغاز زخمین شوی ہو اگر کشپا کسان مونگ آن دا سپارٹ ٹریک یو کس چی دین و آغا مونگا ایچ ایم سی پشاور تا او دری چی دین والتا مقامی ہاسپیٹل تا منتقل کری دی.
د یادو بریدونو ذمواری دا چانه د منلې په باړه کې دا پیښه پر داسې مهال شوې ده چې تر دې دوه ورځې مخکې په پیښور کې د ایپسی ځواک د یوګاډي سرویس دی په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه اته تنه ژوبل شو. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا راپورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان یوکراین ته وسله ورکوي. بلاول بوټو زرداری نن په اسلام آباد کې د یوکراین د بارنو چارو د وزیر دیمترو کولیبا سره ګډې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د روسیې او یوکراین ترمنځ جګړه کې بې طرفه دی او له یوکراین سره یې هیڅ قسمه پوځي تړون نه دی کړی. پر دې موقع د یوکراین د بارنو چارو وزیر هم د خپل پاکستانی سیال دغه خبرو پخلی وکړو. البته د یوکراین د بارنو چارو وزیر له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد څخه نورې نړۍ ته د غنمو د لیږد لپاره زمینه برابره کړي. پولیس وایي د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې یو چینایي وګړی د شکمارو په ډزو کې ژوبل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو په بیان کې ویلي دي چې پیښه نن د صنعتي یا انډسټریل سیمې تاڼې په حدونو کې شوې ده. بیان کې راغلي دي چینایي وګړی له بینکه پیسې ویستې او بیا په خپل ګاډي کې روانو چې پر صاحبزاده سړک کې شکمارو د لوټلو هڅه وکړه خو هغه مزاحمت وکړ او هغوی وویشته او وتښتېده. پولیس وایي شکمار د پیسو په لوټلو نه دي توانېدلې خو هغه یو ډس په خپا او یو مرمۍ په نس کې لګېدلې او د درملنې لپاره د شفا روغتون ته لېږدول شوی دی. د پېښور قونسلګرۍ د عامه اړیکو چارواکي مونیکا ډیوس پرون د مانسیرې دوره کړې ده. په پېښور کې د امریکا قونسلګرۍ لخوا نن په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې مونیکا ډیوس د مانسیرې لپاره د امریکا په مرسته پیل شو تعلیمي او ماحولیاتي پروګرامونو کې ګډون وکړ. نوموړی په هزاره پوهنتون کې د هغه تعلیم څانګې ایډیټوریم او لایبرری هم دوره وکړه چې د امریکا په مالي مرستې ودانې جوړې شوې دي. په دې موقع نوموړی د ځینو نوو پروژو او دغه راز په پوهنتون کې د یو نوي آرکیالوجي میوزیم پرانستا هم وکړه. افغان طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی دی چې افغانان چاته ضرر نه رسوي. د افغانستان طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي اسب دورانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبرې د بارنو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن په ټویټر لیکلی دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پرون کابل ته تللی دی. د څرګندونې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ اعلان کړی وو چې اسلام آباد په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو په ګډون اندېښمن دی او باید په اړه اقدام وشي. اسلام آباد دا هم ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې پټن ځایونه لري او په آزادانه توګه فعالیت کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کتنه کې پاکستانی لوري څه غوښتنې وړاندې کړې دي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که د روان خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شي. نن د خیبر په باړه او په خبر پرېږي کې په استوالو بریدونو کې سلور پولیس سرتیری وژل شوي دي. د تازه بریدونو تر شا سدي په دغه اړه خبریال طارق وحید وایي.
دا د پولیس او د سکیورټی ادارو لپاره هم سوالونه پورته کوي چې را دا نتورک ولې په قابو کې نه راځي.
د بلوچستان په وټ سیمه کې د نشتلګون د مشر سردار اختر منګل او داغه د حریف میر شفیق الرحمن د کسانو ترمنځ انخته شوې ده. او د سند صوبې په کشمیر کې د یو پښتون ډرایور د تختونې پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري.
کفیلیر روان دی چې جوړې پښتانه ورونه مې دي دار ته وځ تر غوبره به مور نه استیو تر چوپرې مور خالد آزاد کړنی لته ظالمانو نه.
سیمې ورلین هم په یو شپیر موضوعات راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو راز زموږ لومبه موضوع ته د پاکستان د بارنو چار وزیر بلاول بټو زرداری د راپورونه رد کړی دی چې ګنې پاکستان یوکرین ته وسله ورکړې ده. نوموړي نن په اسلام آباد کې د یوکرین د بارنو چارو د وزیر دیمترو کولیبا سره ګډ خبری کانفرنس ته خبرې کولې. هم په دغه موضوع تازه معلومات اخلو. دا وخت سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب تاسو ستړي مو شوي؟ هم په خیر.
ډیره مننه ستاسو بنیر صاحب، شکریا.
ډیره مهرباني جی. طاهر خان صاحب دا ملاقات شوی دی او زما خیر لې چې دا د 1993 کال نه وروسته لومړی ځل دی چې د یوکرین د بارنو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی دی. د دې سفر په اړه راته ووایه، د دې د اهمیت په اړه راته ووایه چې څه خبرې پکې شوي دي، څه معلومات مخې ته راغلي.
اول بلار شو د خبری ناشته چې د مذاکراتو وروسته دواړو د بهرنیو چارو وزیرانو کړی دي، نو په هغه کې یو موضوع خو دغه تاسو چې یادونه مکړه،
جی جی،
پوښتنه وشو د هغه رپورټونو په اړه باندې چې پاکستان ګواکې یوکرین ته په اوسنۍ جګړه کې وسلې ورکړي دي، او داسې دعوا شوې وه چې یو معاهده د دواړو ترمنځ پټه وه، لیکن بلاول بټو دغه رپورټونه رد کړو، دغه غیر زموارانه وبلل، او هغه وی چې پاکستان په دې موضوع کې بالکل بے طرفه دی. او بیا د یوکرین خارجه وزیر پخپل باندې هم هغه د بلاول بټو دغه موقف دا هغه دفاع وکړه، وغم دا وی چې تاسې هیڅ قسمه پاکستان سره د دغه وسلو اخستو په اړه باندې هیڅ څه معاملې نشته او نه ته وسلې ترلاسه کړي دي. البته هغه وی چې د پاکستان او یوکرین ترمنځ د 1996 کال کې د فوجونو ترمنځ یو معاهده وا، او پاکستان کې چې کمال خالد ټینک دی نو هغه کې د یوکرین د دفاع خلکو په هغه کې مدد کړو په جوړولو کې. نو بهرحال یو تک شو. او بیا دویم موضوع دغه چې کوم د یوکرین یو پروګرام دی چې د ملګرو ملتونو او د ترکیې د هغې په سهولتکاری باندې چې نورو هیوادونو ته د غنمو ورکول چې دي، یعنی صادرول دي یا برآمد کول دي، ځکه چې یوکرین کې ډېر زیات غنم کیږي او مخکې به ډېرو هیوادونو سره جګړې نه وړاندې. نو هغه وایي چې روسیا د هغې نه وتلې ده د ګل پرواز، او د ده د نظرو د یوکرین د خارجه وزیر چې دې سره به قیمتونه هم زیات شي په دنیا کې او خلک به د مشکل سره مخامخ وي. بیا خدا هم خبره وکړه چې د ګل پرواز د دغه معاهدې نه هغه ووته، او د شروع پر دعوه وکړه چې د یوکرین په بندر باندې روسیې هغې حمله وکړه، او د چین لپاره 60,000 ټنه غنم روان وو هغه نقصان شنه. خدا خبره شو. دویم مهمه دا و چې د پاکستان او د یوکرین خپل منځي تعلقات، د یوکرین د خارجه وزیر په دې باندې ټینګار وو چې پاکستان او یوکرین دې د مستقبل لپاره لکه یو نوی لار نقشه جوړ کړي، او د وی چې د پاکستان او یوکرین ترمنځ کوم اقتصادي کمیشن دی دا هغه اولنۍ غونډه هم موږ واړو چې زر تر زره جوړ شي. او بیا دغه کومه مهمه خبره لکه په غونډه اهمیت تاسو اهمیت خبره هم کړو، نو اهمیت دا چې څنګه تاسو هم ویل چې د پاکستان او د یوکرین ترمنځ په 1993 کال کې سفارتي تعلقات جوړ شوی وو او هو د هغې نه پس اولنی سفر دی. نو دې سفر ته ما یو نظر دام دی چې پاکستان به غواړي چې د روس او د یوکرین ترمنځ اړیکې او هغه بیلنس په هغه تعلقاتو کې وساتي، ځکه یو خو روس سره د پاکستان تعلقات هم ډېر ښه شوي دي، که هغه فوجي دی روس پاکستان ته هلیکاپټر هم ورکړي دي، اوس د پاکستان او د روس د فوجانو مشترکه مشکونه هم کېږي د فوجانو، بل اوس ګیس هم پاکستان ته په ارزان بیا باندې تیل هم اوس پاکستان د روس نه واردوي. یو خو ته اقتصادي تعلقات سیوا شوي، دویم بل خو پاکستان بیا د یوکرین سره ځکه نږدې کېدل غواړي چې لکه امریکې او د مغرب هم دا خواهش دی، او بل آی ایم ایف چې اوس پاکستان ته پیسې ورکړي نو پای کې خو امریکې د پاکستان حمایت کړی دی، نو پاکستان کوشش کوي چې دغه ځکه چې پاکستان تر اوسه پورې یو طرف ته نه دی ولاړ. نن بلاول بوټو بیا هم دا خبره وکړه چې په جنگ خفه دی، جنگ د خبرو د لارې د حل پلوي کوي او یو غاړې سرم لکه نه دی ولاړ. نو بهرحال پاکستان کوشش کوي چې د دې جګړه کې هغه یو بیلنس متوازن متوازی یو دریز موقف هم خپل کی.
صحیح ده. نو تاسو خوره تفصیل سره خبرې وکړي تیر خان صاحب، زه ډېر مننه کوم او خوره زه
ډېر مننه
جی، ډېر خوشاله اوس اوریدونکو زمونږ دویم موضوع نن د خیبر ضلع د باړې په پخوانی تحصیل ډزې او دوا ځان مرګي بریدونه شوي دي چې پکې تر اوسه د راغلو معلوماتو له مخې دوه پولیس فوجد شوي دي. د زخمیانو په اړه ځینې رسنۍ وایي چې نه تنه ژوبل شوي خو ځینې لس یادوي. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بلخوا بیګا په ریګي ماډل ټاون کې پتانا د ناپیژندل شو وسلوالو په برید کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې.
د جولای په شلمه باړه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په پولیس تانا برید شوی چې پکې دوه پولیس مړه او نه کسان جوبل شوی دي. جوبل کسان د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس او ډوګر هسپتال ته وړل شوی دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی اختر حیات رسنو ته وویل چې برید د تانې په گیټ هغه محل وشو چې پولیس د ترهګر تلاشي اغستا. نوموړي زیاته کړه چې د ډي ان اے ټیسټ لپاره د بدن نمونې اغستې دي.
په تانا کې دننه د پولیسو شمیره زیاته وی، نو ترهګر تانې ته د دننه ورتلو هڅه کوله چې زیات نه زیات زیان وکړي او فراتفریز یو ماحول پیدا کړي، خو په هغه کې ناکام شو.
بلخوا د جولای په 19مه پیښور ریګي ماډل ټاون کې د نامعلومه وسلوال لخوا په ډزو کې دوه پولیسان مړه او دوه جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې تیره شپه نامعلومه وسلوالو د ریګي ماډل ټاون په چیک پوسټ ولاړ پولیسو باندې ډزې وکړې. د ورسک ایس پی ارشد خان رسنو ته وویل چې څه وخت په چیک پوسټ ډیوټي بدلیده نو وسلوالو پرې له 1.5 میټر لرې نه ډزې وکړې.
تقریبا د شپې او کم 12 بجې وي چې څه وخت زموږ نفری بدلیده، نو هغه وخت له 1.5 میټر نه په پولیسو ډزې شوې. هنر نه د بلې غاړې ته مخبره ده چې تر اولس ډزې وشوې.
د پولیسو په وینا چې پیښه کې د پولیسو یو کانسټیبل واجد او یو ډرایور فرمان مړ شوی او دوه پولیسان فیروز خان او سیار خان جوبل شوی دي چې خیبر ټیچنګ هسپتال کې علاج روان دي. پولیس وای وسلوال تختیدلی چې د نیولو لپاره پلټنې روان دي. په پیښور پوهنتون کې د صحافت استاد او سیړنکار عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې ترخګرې دویمه سپا له تیرې زیاته خطرناکه ده او وجه د نوې ټکنالوژۍ استعمال دی چې پکې وسلوالو ته زیان کم او نتیجې ښه ملاویږي.
بالکل پریسیژن هتھیار دي سره ویپنز دي سره ډېر کم وخت کې ډېر لوی ڈسٹرکشن کوي شي او دغه شان کم ڈسٹنس نه اوی لوی مار کوي شي. سنایپرز او داسې ایکوپمنٹس دي هغه کې سنایپرز یا ٹارگیٹ کے لیے اگئی ڈیر آسانی سرا نہ صرف ٹارگیٹ کے نیو کی بلکہ وہ تختی.
پاپے خبر کے خبریال طارق وحید مشال ریڈیو تو ویل چیت پوسنے سپا کے صرف پولیس پنکھ کی گی چور سرا پا پولیس کی دھننا ہم او عام اولس کی ہم یو یرا پیدا شویدا.
خبر پختونخوا کے جکم دا نوی چپر روانا دا دا تشویش وڑ دا دا دے سر جکم دے پا خلقو کے ہم یرا ترخ پیدا شویدا او سرا و سرا دا دا پولیس او دا سیکیورٹی دارو دا پارا ہم سوالونا پورتا کئی چیرا دا نیٹورک ولی په قابو کې ناراضي اوس 13 هفته بلکې بدی هفته کې کوم د کور کمانډر اجلاس شو نو پاره کې دا وینا شو وا چې را د کوم د ٹی ٹی پی دے کالنم ٹی ٹی پی دے نو هغه په دې حملو کې د ترګری په دې واقعاتو کې کوم د ککړ دي او داغه جړډ چې کوم دی په افغانستان کې دي هغه د کور کمانډر په اجلاس کې باقاعده دا ویل شو چې راغي پناګانی الته دي نو چې کوم زمونږ وزیر خارجه دے نو هغه یو بیان راغلی چې یا خو دا کې دیشي چې کوم د افغان طالبان دي د افغانستان حکومت هغه یا خو په دې باندې قابو نشي پرې باسلې هغه په کنټرول کې نه دي یا هغه نه غواړي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د روان کال په 15 میاشتو کې په پولیسو په 15 بریدونو کې 114 پولیس مړه او 118 نه زیات جوړل شوی دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز د جون په لومړۍ نیټه جاری کړی په خپل رپورٹ کې ویلي چې د مئی په میاشت کې پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پختونخوا او په قبایلي ضلعو کې شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
سورز وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د طالبانو په حکومت نیوکې وکړي چې د دوهې د سولې تړون په سمه توګه پر مخ نه وړي، خو د طالبانو ویان په دې اړه ویلي وو چې دوهې تړون یې له امریکا سره کړی دی. له دې وروسته د جولای په 12 د پوځ په یو غونډه کې وویل شو چې په ګاونډي هیواد کې د ټي ټي پي خوندي ځایونه او جدیدي وسلې په پاکستان کې د نام نه وجه دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د انیسا اجمل په راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر څېړونکي وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لاړخه د امنیتي حالاتو په اړه بېلابېل بیانونه د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې کولی شي. څېړونکو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د جولای په 12 د پاکستان پوست په غونډه کې ویلي شوې چې په ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته برابر خوندي ځایونه او جدیدي وسلې په پاکستان کې د نامنې مهمې وجې دي. که څه هم پوست د ګاونډي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د پوست مشر جنرال آصف منیر سوروسه وړاندې ادا کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان پټن ځایونه په افغانستان کې دي. له دې وړاندې د دفاع وزیر خواجه آصف هم د جولای په 15 په ټویټر لیکلی چې افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه خپلې ذمهوارۍ نه پوره کوي او نه هم د دوهې سولې تړون عملي کوي. خو د خواجه آصف د څرګندونو په جواب کې د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته ویلي چې د سولې تړون یې له پاکستان سره نه بلکې امریکا سره کړی و. په دې اړه د پاکستان پخانی سفارتکار ایاز وزیر د جولای په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان فوج حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید له دا ډول بیانونو ډډه وکړي، ځکه چې دا به هغو عناصرو او هیوادونو ته د مداخلت لا نورې موقع په لاس ورکړي چې د پاکستان او افغانستان حالات خرابول غواړي.
دا بیان چې دوی کړی دي د دواړو اړخونو نه دا لږ سخت دی. دا هغوی هم څه حد پورې نامناسب بیان دی چې کابل نه وایي چې مونږ خو اګریمنټ د امریکې سره کړی دی، پاکستان په دې کې څه کار دی؟ خو اګریمنټ چې کوم شوی دی چې د افغانستان خاوره به د امریکې په شمول د یو هیواد خلاف هم نه استعمالیږي، نو که پاکستان دا تور په افغانستان لګوي نو په هغه کې به شاید څه وزن وي چې کوم ته تقویت د طالبانو یو څو ورځې مخکې بیان خپل ورکوي چې دوی ووایي چې مونږ د ټي ټي پي څه 300 کورونا یا خلک پولې د خوانه لرې کړل، کندوز شمال طرف ته مو وړي دي، هلته مو آباد کړي دي چې هغوی پاکستان ته نقصان نشي ورکولی. نو دا خو په خپل ځان دوی خپله ګواهي کړې ده چې خلک شته، نو چې شته خو سنبالې کوي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 15 مشال ریډیو ته په استولي غږیز پیغام کې دا هم ویلي وو چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او نه غواړي چې بل چاته دغه زیانونه ورسوي. هغه زیاته کړی وه چې د افغانستان خاوره به د ایس هیواد پر ضد نه کاریږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 12 د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان لخوا د افغانستان په حق له د بیانونو لړکی واسي دومره ویل، امریکا دا باور لري چې دا د طالبانو ذمہواری ده چې د وسلوالو بریدونو لپاره د افغانستان خوره د پټنځای په توګه د استعمالیدو مخنیوي وکړي. د د پاکستان فوج او دفاع وزیر لخوا په هیواد کې د نامنې او د گاونډي هیواد په اړه د بیانونو په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د جولای په 11مه په میرلي کې په امنیتي پوستا او د جولای په 12مه په ژوب کې په پوځي چاونې بریدونه وشو چې پکې یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شوب د پیښې ذمهواري تحریک جهاد پاکستان منلې وه. له دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په امنیتي سرتیرو بریدونه شوي دي چې پکې د یو شمېر بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پېښور کې څېړونکي اجاز خټک وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان دا هیله لرله چې هغوی به تحریک طالبان پاکستان کنټرول کړي، خو دا امیدونه پوره نه شو. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د نامنې په اړه دغه هیواد او د افغانستان د یو بل پر ضد بیانونه به د دواړو خواوو اړیکې اغېزمنې کړي.
هلته کې طالبان افغان طالبان په زور باندې حکومت ترلاسه کړي، نو دا دلته طالبان به انکرج شي شکست ورکو حکومت ترلاسه کول. پاکستان فوج هغې نه کمزور دی او مونږ دوی طاقت وو، مونږ ګټه کولی شو. نو جوړ شول افغان طالبانو ٹی ڈی پی تعلق خپل کې ډېر ښه دی. ٹی ڈی پی افغانستان کې افغان طالبانو سره صرف پنان وایي چې آی سړی په یوځای جګړه کې عیسی آیستی وه. افغان طالبانو ته دا ګرانه ده چې هغه پاکستان ته والګي. ما دا خیال دی چې دا بوس حالات جوړېږي، څومره پاکستان پریشر ایسی شي، څومره هغوی د پاکستان خبره منلو ته تیار دي. خو ما ته دی کې کافي مسله ښکاري دا د پاکستان او د طالبانو تعلق خرابول هم شي کافي هده پورې.
که څه هم د پاکستان فوج په وار وار ویلي چې په ښو بدو طالبانو کې هیڅ توپیر نه لري او د ټولو وسلوالو خلاف کارروایانې کوي، خو په پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان د وسلوالو په اړه په پالیسیو کې یووالی نشته. نوموړي زیاته کړه چې تر څو د ښو بدو طالبانو ترمنځ فرق نه وي ختم شوی، تر هغې به دا ډول بیانونه ورکول کېږي.
دا قسمه تورونه لګول په یو بل باندې نو دا خو ښه نه دي. طالبان حکومت پر اوستو کې د پاکستان یو ډېر غټ مهم کردار و. د پاکستان د بد مرغه د پاکستان پالیسۍ چې کوم دي هغه ترهګرو په حقله صحیح نه دي. او زه دا وایم چې په افغانستان کې کم طالبان دي نو هغه بل څوک نه دي. غم د دې طالبانو دا یو طالبان دي کوم مولا محمد عمر خپل امیر المومنین گنی او بیت اللہ گنی. نو زما اندازه داره چې د پاکستان ته پکار دي چې هغه خپل پالیسی لګه صحیح کی. اوس هم که پاکستان ځنی چارواکي دا گنی چې طالبان د دې لاسپوس دي،
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې حکومت په زوره ونیو. تر هغې مخکې افغان چارواکو تور پورې کاوه چې پاکستان له طالبانو سره په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره ملاتړ کوي. اسلام آباد دا تورونه بې بنیاده بللي او ویلي دي چې په طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
د نسجمل راپور موریده اوس ورځو بلوچستان ته، چېرته چې په وټ سیمه کې تېره شپه د نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل او دغه د حریب میر شفیق الرحمان د کسانو ترمنځ انخته شوې ده. په دغه اړه باندې معلومات ایوب ترین راکړي.
د کوټ څخه نږدې 400 کیلومتره لرې و سویل ختیځ لور ته د بلوچستان د خوزدار ضلع په وډ سیمه کې تېر ماښام ناوخته د بلوچي ملتپالې ډلې بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل او د هغه د مخالف میر شفیق الرحمان منګل د وسلوالو کسانو ترمنځ د یو بل په ضد ډزې شوې دي. په کوم کې چې د چارواکو په خبرو د دواړو خواوو څخه درنه وسله کارول شوې ده، چې له امله نه یوازې د وډ بازار بند شو بلکې په عادي خلکو کې هم ویره خپره کړې ده. لیکن د چارواکو په وینا چې د 3 ساعت وروسته سرحدي عسکر و سیمې ته رسېدلي او ډزبندي شوې ده، لیکن د امنیت وضع لا اوس هم ترنګلې ده. د پیښې وروسته د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا د کوټ کراچي ترمنځ لوی کامی سړک په سریاب مستون خوزداره او ابشار ګوټ کې د احتجاج په توګه وتړل شو، چې له امله ډېری مسافران د سختو مشکلاتو سره مخ شول. د 2 ساعت وروسته یاد لوی سړکان د ټرافیک په مخ خلاص کړل شول. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ مشر غلام نبی مری تېر شپه ناوخته و مشال ډېډو ته څه په داس ټوک کې بیان کړی.
دغه په یجا مړتال موږ روډونه بند کړي، تقریبا یو 2-3 غنټې هړتال اوس مو هړتال مات کړي. هغه د خپل د خلکو تکلیف کې د افغانان دی نو فلال دی د پر موږ هړتال واپس کړی دی.
پلپلو ته د دې پښ څخه لمخه د میر شفیق الرحمن منګل پلوی میر ندیم الرحمان منگل په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت تور پورې کړی چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منگل د صوبې ټوله خلک یرغمال ساتلی دي چې له امله د تیرې یوې میاشتې راهیسې په وټ کې د امنیت وضع ترنګلې ده. نوموړي د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر سمدلاسه ځانګړي ګامونه پورته کړي او د وټ قبایلي شخړې د اورولو په خاطر دي خپل کردار ادا کړي. دغه ډول د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالنګو د پیش سمدستي وروسته د خوزدار و کمشنر ته ټلیفون کړی او د وډ د وزیر په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. په کوټ کې په جاري سوي یو بیان کې ښاغلی لانګو امر کړی دی چې په وډ کې د نه هوازي د دواړو ډلو د مشرانو سره خبرې پیل سي او د امیش لپاره دی دزبندي یقیني وګرځول سي. په دې ترڅ کې مې د خوزدار د کمشنر سره په وار وار پر ټلیفون د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نسوم. البته په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو مرستیال سکتر صالح ناصر د جولای په 19 نیټه د شپې ناوخته و مشالډو ته وویل چې اوس یې وډ ته سردي عسکر لیږدولې دي چیرې چې د دواړو ډلو ترمنځ دزبندي سوې ده. خو د نوموړي په خبره چې ټوله سړکانې خلاص کړي دي او په پیښه کې څه ځاني زیان نه دی اوښتی. تړول د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او چیف اف سروان نواب اسلم رسانی هم په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د سالس په توګه د دې قبایلي شخړې د اواري په خاطر مټه رانغښتی دی. په کوټه کې د سروان کور لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې نواب اسلم رسانی برایش په پر ټلیفون د سردار اختر منگل او د میر شفیق الرحمان منگل سره جلا جلا خبرې کړې دي او د دواړو ډلو څخه په عجله توګه د جګبندۍ غوښتنه کړې ده. په بیان کې زیاته سوې ده چې د وډ د ستونزې د اواري په خاطر به ډېر ژر د قبایلي دود او دستور لاندې حلې ځلې پیل سي. دلته د خبره ده د ونې وړ ده چې د بلوچستان په وډ سیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منگل او د میر شفیق الرحمان منگل ترمنځ دا قبایلي شخړه ډېره زړه ده، په کوم کې چې نه هوازي د یو بل په ضد په وار وار د بریدو تور لګېدلی دی، بلکې ځینې کسان هم په دې کې وژل شوي دي.
دکترین راپور مردر دن کو در رسنیو د خبرونو تر مخه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان یو میاشت له درکه پاتې کېدونه پس د جولای په 19 نیټه یعنی پرون په اسلام آباد کې خپل کور ته راستون شو. اعظم خان او داغه کورنۍ د رسنیو سره د خبرو کولو ډډه کړې خو حکومت دا وکړي چې نوموړي د مجسټریټ په عدالت کې بیان جمع کړی دی او په عمران خان تور لګولی دی چې و خفیہ سفارتی لکھے د خپل سیاسی مقصد لپاره استعمال کړی دی. په دغه اړه نور معلومات د راشد خټک پراپور.
حکومت وایي چې اعظم خان د مجسټریټ په وړاندې یو بیان هم جمع کړی دی او په پخوانی وزیر اعظم عمران خان یې د یو خفیہ سفارتی لیک د خپل ذاتی او سیاسي مقصد لپاره استعمالولو تور لګولی دی. په دې هکله د داخله چارو وزیر دانا ثنا الله یو خبری کانفرنس ته وویل
اور ان کا جو
د اعظم خان بیان د عمران خان په ضد فرد جرم دی. د عمران خان خلاف د مقدمې پریکړه به د قانون وزارت کوي. خو زما شخصي رایه ده چې د افیشل سیکرټ اکټ لاندې باید په دې مقدمه جوړه شي. یادونه وړ ده چې عمران خان تور لګولی و چې د ده د حکومت ختمولو لپاره امریکا سازش کړی دی. د ویلي و چې په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا رالیږل شوي خفیه لیک کې د دې ذکر شته. دا لیک اعظم خان د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ته د پرنسپل سیکرټري په توګه ورکړی و. تجزیهنګار اسد ملک د اعظم خان راستنېدل د عمران خان د بیانې لپاره توانی بولي. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته په 6 جولای وویل
اعظم خان صاحب جو ہے بظاہر یہ لگ رہے ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں.
داسې ښکاري چې اعظم خان د عمران خان خلاف سلطانی گواہ جوړ شوی دی. د بیان باید عمران خان د سازش بیانې به هم توان ورسوي. عمران خان تر 200 پورې مقدمې جوړې دي. دا به یو نوې مقدمه شي. کېدای شي عمران خان کله ګمان هم نه وکړي چې اعظم خان به د ده په ضد بیان ورکوي. زما په خیال په دې مقدمه کې به اعظم خان د ده په ضد شاهدي
وي. تو اسے یہی ظاہر ہوتا ہے اور جب بھی یہ ٹرائل ہوگا تو وہ اس میں بطور گواہ پیش.
خو بلخ قانون پوه او پړې مقدمو کې د عمران خان وکیل شعیب شاهین وایي چې د اعظم خان د بیان څخه قانوني حیثیت نشته. دا ویل
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے. آج تو وہ
لومړی سوال خدای چې اعظم خان چا تخت تختولی و نن خود دد تختون کو پلخ کارا شو دا خو ثابت شو دد اوکدو افایارو شو په اسلام آباد های کورٹ کې لیکل شوی بیان جمع شو چې اعظم خان اغوا شوی دی کته یو څوک په زور چت کړي او بیا په زور بیان تر واخره نو د دې کمی حیثیت پسې وی اعظم خان بیان چا هم نه دی لیدلی بس دا ویل کیږي چې اعظم خان دا ویل او خغه ویل
سٹیمپ ہے نام ہے اسٹیٹ کا نام ہے
روانه ورده چې عمران خان د خپل حکومت خلاف په 2022 کې د ادب اعتماد تحریک راتلو نه پس په جلسو کې یو کاغذ کرا کولو چې د په وینا په امریکا کې د پاکستانی سفیر خفیه سرکاري لیک وو او د دې پخلې کولو چې د حکومت خلاف خارجي سازش شوې ده د پاکستان موجوده حکومت او امریکا وار په وار د عمران خان دغه تورونه رد کړي دي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
راشد خټک راپور مورد اوریدونکو د روان خبرونې نیمه تر رسیدلی او راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو د خیبر ضلع د باړې پخوانی تحصیل پر ودانې په ډزو او دو ځانمرګي بریدونو کې څلور پولیس وژل شوي او لس تنه ژوبل شوي دي. د یادو حملو ذمواري لا چا نه ده منلې. پولیس وایي چې د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې چینایي وګړي د شکمارو په ډزو کې ژوبل شوي دي. اسلام آباد پولیسو په بیان کې ویلي دي چې پیښه نن د صنعتي یا انډسټریل سیمې تڼې په حدونو کې رامنځته شوې ده. د روغتون چارواکو ویلي دي چې د چینایي وګړي روغتیایي حالت له خطره بهر دی. د پېښور قونسلګری د اماړیکو چارواکي مونیکا ډیوس پرون ماسیرې دوره کړې ده. په پېښور کې د امریکا قونسلګری لخوا په یو خبرپاڼه کې ویل شوي چې مونیکا ډیوس د ماسیرې لپاره د امریکا په مرسته پیل شو تعلیمي او محلیاتي پروګرامونو کې ګډون وکړ. افغان طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی چې افغانان چاته ضرر نه رسید. افغانستان د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي اسب دورانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅکله چاته ضرر نه رسی او طالبان به پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د بلوچستان په وټ سیمه کې بیګا د قبایلی شخړې په سر د بلوچستان نشتلګون د مشر سردار اختر منګل او دغه د مخالف میر شفیق الرحمن منګل د وسلوالو کسانو ترمنځ انختی شوې دي او د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا راپورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان یوکرین ته وسله ورکوي. بلاول بوټو زرداری نن په اسلام آباد کې د یوکرین د بارنو چارو د وزیر دیمترو کولیبا سره ګډ خبری کانفرنس ته خبرې کولې. دا یو مهم خبرونه اوریدونکو. د سند صوبې په کشمیر کې د یو پښتون ډرایور د تختونې پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. د خیبر پښتونخوا ټانک اوسیدونکي خالد خان بیٹنه چې د سند صوبې په کشمیر کې غلو تختولې دي او اوسې د کورنۍ نه د کروڑونو روپو تاوان غوښتنه کړې ده. دا احتجاجي پرلت ګډونوالو د کشمیر په کندکوټ کې ناستي او حکومت غوښتنه کوي چې د خالد خان د رخصت کولو لپاره عملی اقدامات وکړي. په دغه اړه باندې تفصیل نیاز علي خان راکړي.
د سند صوبې په کچنو سیمه کې د غلو لخوا تختولې شوی خالد خان بیټنی د خلاصون لپاره د ترانسپورټرانو اتحادی غړو ډرایورانو او د ګاډو مالکانو د سند په کشمیر کنکوټ کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی او د سند او پنجاب صوبې ترمنځ قومي لوی لار سړک تړلې ده. د تختولې شوی خالد خان بیټنی رور جهانزیب بیټنی پروند جولای په 19مه مشال لیډیو ته وویل چې یاد پرلت ته د کراچي او خیبر پښتونخوا ټانګ ډی ای خان نه په ګڼ شمیر کې خلک راغلي دي او د نور خلق قافلی هم را روانی دی.
کور چې ولې دی ټول زړان ولې دی هغه ولې خیرت را غو بر بن راځي چې خالد مکور ته نه را وړای تر غیبت احتیاط شوري چې طرف چو بر خالد آزاد کړي نه قافلې را روان دي. داسې وایي لکه راشه نه روان دي خیبر پښتونخوا نه روان دي لکه مروت نه روان دي چې چور پښتانه ورونه امید دار ته وایي تر غو بر بمړه ناس یو تر چو پر مړه خالد آزاد کړي نه له ظالمانو نه.
د جانزی بیٹنی په وینا چې رورت خالد خان بیٹنه 13 میاشت جون په 14 د سن صبح په کشمیر کنکوټ غلو تختولې دي او اوسې د خوشی کولو لپاره 1 کروڑ روپۍ بته غواړي. بلخوا د خالد خان بیټنی د خوشی کولو لپاره د ترانسپورټرانو او نورو کاروبار کوونکو په ګډه جوړی کمیټې یو مشر لایق زاده بیټنی بیا د جولای په 19مه مشال نیډیو ته ویلي د سن په کنکوټ کې د 2 ورځو راهیسې لوی پرلت روان دي او د خالد بیټنی د خلاصون پورې به پرلت دوام لري.
خالد خان راپریشه دي موږ به دا وکړو چې موږ د پاکستان شي
گیری نہیں زکہ چھ ریاست کے نہ ریاستوں جوڑ دی ظلم دا فیروریت روان دا
لائق زیادہ بٹنی زیادہ تکڑی چھ کشمیر پولیس افسرانو ضلعی انتظامی ور سرا سو ضلع مذاکرات کڑی خود نموڑی پوینا چھ پرلت پر ترہگ دوامدار ساتھی ترسو چھ خالد خان بٹنے دغلو د منگلو نہ خلاص کڑے شوی نیوی پسند کے کاروبار کون کو پ کشمیر کنکوٹ کی دا احتجاجی پرلت پدا سے حال کی پیل کڑے چھ سو رج اڑان دی پختنو کاروبار کون کو د خالد خان بٹنی د خوشی قبول لپارا پ خیبر پختونخوا ٹانگ او کراچی کی د کورنو چار وزیر بلاول بٹو زرداری کور بلاول ہاؤس مختہم احتجاج کڑے وو او د خالد بٹنی د خوشی قبول اختنے کڑی وا او ویلی وو کہ خالد خان بٹنے د غلو نہ اخلاص نکڑے شو نو احتجاج بنور خارونو تا و غزوی پختنو کاروبار کون کو دا احتجاج پدا سے حال کی کڑے چ د غلو لخوا تختول شوی د خالد خان بٹنی ویڈیو گانی ہم پٹو لدنی زور سنیو مختہ راغلی چپکی خالد خان پ زنجیرنو تڑلے شوی او تشدد پکی گی او د کورنۍ نه د کروڑونو روپو بتا غختل کیږي بلخوا د سن حکومت د پښتنو کاروبار کونکو لخوا په کنکوټ کې روان احتجاجي پر لټ پاړه سن دی ویلي خو د جولای په 13مه د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په سن اسمبلی کې ویلي وو چې د کچې په سیمه کې د غلو پر ضد پنجاب او سن پولیسو په ګډه عملیات روان دي او د خالد خان تر څنګ تختولې شوی ټول کسان به ډیر زر د غلو نه را خلاص کړي د غلو پر ضد پولیسو په وړاندې هم عملیات کړي چې په ګڼ شمېر کې پکې غله وجلې شوی هم دي دا لومبے زل نه دی چې د سنو پنجاب صوبې په پولا کچنو میسیمه کې غلو پښتانه کاروبار کونکي د پیسو لپاره تختولي او بیا پښتانه د هغوی د خوشی کولو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کړي په وړاندې هم دا ډول پیخي مخې ته راغلي د سن په یادو سیمو کې لدی وړاندې د خیبر پښتونخوا د جنوبي وزیرستان باجوړ سوات کوهاټ درادمخیل بنو او نور سیمو په ګڼ شمېر کسان د غلو لخوا تختولي شوي چې بیا یې کورنو د خلاصون لپاره په لکونو روپو بتا غلو ته ورکړي خو د یادو کسانو کورنۍ دا نه ده په ډاګه کړي چې دوی بتا روپۍ غلو ته د چا په لاس او څنګه ورکوي بلخوا د سن او پنجاب حکومت د اطلاعاتو وزیرانو په وړاندې مشال لیډیو ته ویلي وو چې د دواړو صوبو په پوله د غلو پر ضد روان کال په اپریل کې عملیات پیل شوي دي چې د پولیسو سره رینجر ځواکونه پکې هم برخه اخلي او دغه عملیات لا روان دي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
اردو اردن کو نوخار تا چرته چې وی خزی سره د خپل درو بچو سین تا ټوپ کړي وو چې ورستو د اجغورن ادارې غجوندې روبا سلې خو یو ماشوم مړ دی دوه ماشومان لا هم رکتی دا پیخه د جولای په 13 شوه دا لدی وړاندې په کوارټ کې هم ورته پیخه شوه وا چې پکې یو پلار لومړی خپل بچی او بیا ځان وجلی وو د دې پیخو تر شا سدي معلومات د شبیر احمد جان پر راپور کې وو
دا آوازونه دا نوشهرا ټایمز نومي فیس بک پانه دا هغه ویډیو دی کوم کې چې لیدل کیږي چې نوخار اکوړی سیمه کې دا کابل سینتا یو مور سره د درو بچو د ځان وژلو په نیت ودانګي زایلم بوزنو د غزنانه ژوندې او یو ماشوم مړ راخ کو ولې د هغه دوه نور ماشومان لا نه دی پیدا دا نوخار پولیسو مشال لیډو ته ویل چې پیخه د جولای په 13 مشوي او د غزنانه خاون د خپل کورودان پر ضد اف آئی آر هم درج کړی چې کورونا شخړې له وجې ورل بچي وجل دین وړاندې هم کوهاټ سیمه نه د یو پلار اول خپل سلور بچو او بیا خپل ځان په ډز وجل رپورت شوی وو دغه ډول دین وړاندې هم د هیواد بیلابیل سیمونه مختلف وختونو کې دا ډول پیښې رپورت شوی چې پکې ګڼ شمېر مور او پلار اول خپل بچي په زهرو او یا په ډز مړ کړي او یا سین تلو کړي او بیا ځانونه وجلي دا چې دا ډول پیښو بنیادی وجه څه کېدای شي نو په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو مدني فعال امر نسیم وای چې ټولنه ساري ساري د وخت حکومت او ریاست د دړل پیخو ذمہ وار دي.
د دې ذمہ دار حکومت وخت هم دي، د دې ذمہ دار معاشره هم ده. دا سمون وګورو چې په اختر ورځو کې دا واقعا ډېر مخام راځي چې خپل بچو ته نوي کپڑے نشي غسته، څه خوراک ورته نشي غسته، په معاشره کې خوشحالي نه وي او د غربت د لاسه د په کور کې د روټه درکړه لګي، د سره د نوي جامو درکړه لګي، نو خلک د دینه تنگ شي، مایوس شي او ځانو نه وجني. نو معاشره هم ذمہ وار ده، د ریاست او د حکومت ذمہ واری ځکه زیات ده چې هغه باندې قانوني او آئینی ذمہ واری ده چې دغه د خپل د شهریانو د فلاح او د بهبود لپاره ګامونه چې کوم دي پورته کړي.
د دوی په وینا د دې نه وړاندې تېر وختونو کې هم اوسني حکومتونو هم د دړل پیښو مخنیوي لپاره اعلانونه هم کړي خو عمل پرې نه کیږي. دا چې ولې یو انسان خپل ځان او بیا خپل بچی وژلو ته تیار شي، د دغه اسبابو معلومولو لپاره مو د نوخر سرکاري اسپتال د نفسیاتو ماهره ډاکټر سومیا خټک سره تماس ونیول. نو دوی مشال لیډو ته ویل
خودکشي یو داسې کیفیت وی کم سره چې هغه مقابله نشي کوله یا جنگ وټ سره نشي کوله. اوس نن سبا چې څنګه حالات روان دي، نو گرانی ډېر ده، روزګارونه نشتا. داسې ده چې یو کور کې کوئی یو ګټو والا دی نو هغه پنځه شپږ ماشومان دي. ډېری کورونو کې داسې هم شته چې اته نهه ماشومان دي، یولس ماشومان دي، خو څوک چې کور ته ګټه راړي یا روټۍ راړي هغه دغه یو کس دی. نو زموږ پاکستان المیه هم دا ده چې یو خو آبادی چې دا هغه ډېره سیوا ده، دې سره وسایل کم دي، نو دې وجه نه هم کور والا چې کوم کسان دي هغه ته درې ټایمه روټۍ خو بالکل نه ملاوېږي. باندې تشدد شو یا خاوند پلار یا روټ کې چار نشي عادت وجه نه کور کې جنگ جګړو د لاسا دا پریشانیا نه دي، ټینشن نه دي.
د اسلام مذهب پوهان وای باید د داسې بې وزلو کسانو د ضرورتونو پام وساتي. مفتی عبدالرحمن وای چې ځان وژنه هم په اسلام مذهب کې لوی جرم او ګناه ګرځول شوی ده.
بدبختانه فرزوده روایات او رات او رات کروڑپتی کېدل یا د قانون د عملداري نشواله انسان دي تر رسول الله چې ځان مړ کوي، ځان مړ کوي بلکې خپل بچی مړ کوي. په شریعت کې دا دومره سخت ګناه ده چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم کچا خودکشي وکا نو په دمانه جنازه نه کیږي. دومره سخت روایات دي په دې کې. د جنده سخت جدي دې د پاره به هلې ځلې کوي، دې د پاره به کوششونه کوي. دویم جی اهم خبره په دې کې دا ده چې دا د ریاست او د ټولنې بنیادی ذمہ داری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی موړ دشي او د ګیر چاپیره ګونډې نهر دشي نو دې د پاره ډېر سخت ګناه. ویل دا یو حدیث کې چې والله لا یؤمن، والله اذا مؤمن نه دی، چې زکات ورکړي شي پاربونو روپو په کروڑونو روپو خلکورونه جوړوي، په یو نیم کروڑ دوه کروڑ موټر رلی، دا خو باعث شرم دی.
دا جولای په نولسم هم دا پاکستانی مطبوعاتو راپورونو تر مخه د جنوبي پنجاب حاصل پور نومي ښار کې د کور کرایه او د بجلی بل پیسې نه لرلو له وجې یو تن خپل ښځه دو بچي او بیا خپل ځان په زهر ووجه. دا چې حکومت د دا ډول ستونزو او کشالو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي، نو د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې محکمې یا سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډو ته وویل چې داسې نیغ په نیغه څه خاص منصوبه د غربت کمولو یا د دوی د مرستو یا روزګارونو ورکولو نه لري، خو ډېر ګامونه مرکزي او صوبایي حکومتونه دې لړ کې پورته کړي چې پکې د زکات محکمه او بېنظیر انکم سپورټ پروګرام میاشتنی پیسې شامل دي.
بېنظیر انکم سپورټ پروګرام بل چې زمونږ لکه په دارالامان کې زمونږ سره کمې زنانه راځي، نو هغه زنانه له مونږ کمپلیټ سپورټ ورکوو. دا چې کوم سلای کړای سنټرې جوړ کړي دي په دې کې زنانه، مطلب دا چې سلای کړای زده کینو بیا یې نه بعد وي خپل درزیتوب وغیرہ کولای شي. ادارې دي زمونږ کور ماډل انسټیټیوټ فار سټیټ چلډرن کنه، په دې کې زمونږ سره کوم یتیمان ماشومان وي کنه، ویل فری ایجوکیشن بورډنګ لاجنګ هر څه پرووایډ کیږي، مطلب د غریبانو لپاره براه راست ویل څه سوشل سکیورټی سیستم دا زمونږ سره نه وو.
د دغه ماهرینو په وینا زیاتره کشاله د بیروزګاری په کور کې د نفوسو یا تنانو غټ شمیر یعنی زیات آبادی او کم وسایل او بیا کورنۍ جنگ جګړې شخړې په زنانو تشدد او دوی تخپل حقونه نه ورکول د نفسیاتو د فشار سبب ګرځي او دا ډول پیښه بیا رامخته کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف په 8 اپریل 2023 په ملکی کچه د همراز فنوم د ذهني صحت لپاره یو هیلپ لاین پرانسته کړی چې کوم وګړي د ذهني فشار ښکار وي په دې اړه ویړیا مرستې د پوهانو لخوا ترلاسه کولی شي. دغه ډول 2019 کې هم د خیبر پښتونخوا حکومت د مینټل هیلث اتارټي اکټ په نوم د وګړو نفسیاتي یا ذهني صحت لپاره اتارټي هم اعلان کړی، خو لا تر دې دمه کار نه دی پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د سوات تحصیل مټه منډل ډاک کلی چرته چې د سیلاب د یو کال پوره کېدو وروسته هم ژوند لانه د بحال شوی. د تیر کال په سیلابونو کې دغه کلی ته ډېر تاوانونه اوړېدلي وو او اوسېدونکي وایي چې تر اوسه یې ژوند او کاروبار عادي حالت ته نه دی راغلی. بلخو حکومت وایي دوی په هغه وخت کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته کړې وي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه کلی ته ورغلی او هلته د سیلاب ځپلو سره خبرې کړې دي. راځي چې دغه راپور وو.
نو دایم ټول سیټ ټکړه خپل بچی او دیمه سیټ ټکړه امو دې سه ولاړو نه شپه او جړخ شو مارکیټ دې سه چوت کو چې د مارکیټ نوم نه خان پاتې نه.
دا سلور 50 کلن جاوید خان یوسف سی غږ دی چې د مټي منډل ډاک په بازار کې د 15,000 روپو په مالی مرسته جوړ کړی شوی دکان کې ناست دی او سودا خرڅوي. دی وایي چې تیر کال د سیلاب نه وړاندې د منډل ډاک په بازار کې د لوی مارکیټ مالک وو چې پکې د ضرورت هر قسم شایان به خرڅول، ورسره سلور تنن پر روزګار هم ول. په یوه شپه کې سیلاب ته ټول مارکیټ او ورسره کوری وی وړو.
ما سي ریزي حساب کړل 5,70,00,000 روپۍ دا ما ریزي حساب کړل. نور زیات ته ځکه چې کته کم از کم 30-35,00,000 روپۍ زما ځمکه وړله او دیسی بیا دغه چې دي. نو دا زما الحمدلله زما سره دوه درې نوکران دا ما سره وو، موټر او گاڑی هر څه سہولیات موجود وو. د وړو سبقونو ته مې سب پروا نه وه. مې زه به خپل ماشومان دې دغه ته رسوم چې زما د دوه لوڼه دي او خو په ښه وخت سره سبق وایي. ډېر بینتی محنت کوي، شپه ورځ هغو دغه سبق سره کاری او جی زمان کا مزاغ ماشومان او دی غم در اثر نور میں سپی کرنی.
جاوید خان وای چې او بچی دی پکې دو لوریانه او دو زامن پس دکړو کې ډیر خول. لوری په یو لسم جمعات کې ډیر خان نمبر اغست وی او دای ارمان وو چې لور به ډاکټر شي او دې پس باندې سیمه کې به د خلکو خدمت کوي. خو اوس مالی حالت یې ډیر خراب دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نمک پل سړی او دغه شان بیا د هغې نه پس میاشت پس په دې مونږ پسې راخلاستي او سلور لاکه روپاټکۍ ورکړل دي او هم داسې ورکړل دي چې دا خلک زرې زرې کړی دی او سونه وخت ورکړل دي 15-16 میاشتې پسې ورکړل دي. تیریږي خو دغه احساس سره دی چې خپلو ماشومانو باندې خفه یم ځکه چې دومره پیسې ما سره دا لګلي چې زما د ماشومان تعلیم پاتې کېږي. ما خو جېره زما لوڼه دا به اسکول کې استاد په دغه یو شي یا به داسې ډاکټر جوړ شي په خپل ګاډي کې به ما وړي او زه به تالته ولاړو ما خو په آیا پرده کې ما په هغو تعلیم کوو.
په سوات کې د سیلاب متاثره خلکو مرستې کوونکي ځایي ټولنه حجرا چې د نړیوالې خوراک ادارې WFP په مرسته ځایي خلکو ته روزګار برابروي، یو غړی اکرام خان چې متاثره جاوید خان ته ورکوټه شان دکان جوړ کړی وایي چې د سیمې خلک کال 2008 کې ترهګرۍ او بیا کال 2010 کې او تیر کال 2022 کې سیلابونو ډیر متاثر کړي.
ترهګرۍ په دې باندې تیر شو، دا غټ کټ سیلابونه په دې باندې تیر شو. نو دا ټول نفسیاتي شکار شوې دي چې یاره دوی سره ټینشن دی. اوس هم دا کلایمیټ چینج نن سبا ډېر یو غټ ایشو ده. کومنګ وګورو نو دا خړ چې دی په دې کې دا دومره غټ غټ کاڼي پراته دي. دا مخکې په دې کې نو اوس چې دی نو دومره غټ غټ کاڼي راغلي. دا کلایمیټ چینج د وجه نه دلته کې چې معمولي باران هم نشي نو هغه نه ډېر غټ سیلاب جوړېږي. شیدو سره دا یاره کو پر سمون په دې ځای کې د خپل دکان دوباره جوړ کو او سبا ورځ پاغه بیا سیلاب را شنده به دوباره بیا زمونږ نه خراب کیږي. به سي
څه پکار
نو پکار خدا دا چې دلته کې حکومت د دې لپاره سکارونو کې دې لپاره پاخي وټي جوړ کی چې دا د دې د کم دکانونو دي، کم روډونو دي، کم کورونو دي، دا غنه محفوظ شي.
د یادی داري او مقامي کونسل لخوا راټول شوي معلوماتو تر مخه منډډک کلی چې 14,000 آبادی لري په کې 13 کال سیلابونو 95 کورونه 30 دوکانونه او یو سرکاري سکول وړی. دوی وایي چې دا ټول بیا ندی بحال شوي. بلخوا د سوات ډیپټي کمشنر دفتر نه ترلاسه شوي معلوماتو کې ویلی شوي چې ټول سوات کې د سرکاري پالیسۍ مطابق وران کورونو متاثرینو ته 1,40,000 او دوکانونو ته 2,00,000 روپۍ مرستې ورکړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان حکومت او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف ترمنځ د جون په 13مه معاهده لاسلیک شو. د تړون په 13مه پاڼه کې لیکل شوی چې په زراعت څنګه کې به رعایت نه ورکول کیږي او په کیمیایي سرو به 15% نوې ټیکس لګی. پدې کې دا هم راغلی دي چې پاکستان با رعایتونه ختموي او نوي ټیکسونه به عملي کوي. لایم اف سره له معاهدې وروسته کروندګر او کاروباریان له کومو مشکلاتو سره مخ دي په دغه اړه معلومات د شانواز ترغزي په راپور کې و.
د پاکستان او ایم اف ترمنځ د 3 ارب ډالر معاهده کلیکلې شوې. په زراعت او نوي ودانیو باندې به ټیکسونه لګي. پاکستان کې تر دې وړاندې په زراعتو کې سبسډي ورکېده او دغه معاهده وروسته به هغه ختم شي، بلکې خوراکي شیان به لا زیات ګران شي. د جون په 9 شوې په دغه معاهده چې په 13 جون د آی ایم ایف لخوا د دوی په پاڼه خپره شوې او 140 صفحات لري، نو په دغه صفحاتو کې په 13مه پاڼه کې د نوي ټیکسونو ذکر شوی. دغه معلوماتو سره سم دوی لیکلي چې زراعت ته به په ټیکس کې چوټ او یا لږه شرطه معافي وه هغه به ختم شي او په کیمیایي سرو به 15% نوي ټیکس هم ولګي. کروندګرو ته تر دې وړاندې کوم رقم سبسډیان یا په ارزانه بیه کوم رقم شیان ملاوېدل؟ مشال ریډیو هم دا پوښتنه د خیبر پختونخوا د کاشتکارانو یا کروندګرو د اتحاد ترجمان لیاقت یوسف زینا کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته پته چې په 13 کال باندې په غنمو باندې په پر بیک حکومت پاکستان 2,200 روپۍ سبسټي ورکوله. دې سره چې کم دینو د شولو دوای باندې سبسټي ورکوله، د غنمو دوای باندې تقریبا 1,000 روپۍ سبسټي ورکوله، تیلدار اجناس چې دینو د هغې په تخمونو په والا باندې د 5,000 روپۍ سبسټي ورکوله، داسې د غنی په والا باندې د کروندګرو لم سبسټي ملاوېده، په مشینرو باندې مختلف مشینری چې دي چې هغه په اګریکلچر کې لګي په هغې باندې سبسټي ملاوېده. نو دې سبسټي د ختمېدو سره خو به بنیادي کار دا وشي، نو د زراعتو سره متعلقه چې کوم سیزونه دي نو هغه به ګراني راځي او چې ګراني راشي په غلایي اجناسو کې لږې امپیکټ به په عامو زمیندارو باندې راځي او د خوراک بحران به جوړیږي.
د آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق لخوا د دغه جاري شوې موعدې تر مخې په خوږو شربتونو چې د چینو نه جوړیږي 40% ټیکس به لګي، چې دغه سره به 8 ارب روپۍ ټیکسونه غونډول شي. هر کله چې غیر منقوله شیان لکه ځمکه او یا کور وغیرہ څوک خرڅوي، وړاندې په ټیکس 2% او اوس په 3% ټیکس ورکوي، چې دغه سره به 40 ارب روپۍ غونډول شي. د موعدې تر مخه که څوک نوی کور او یا ودانۍ جوړوي په هغې به هم ټیکس زیاتېږي، چې ورسره به په روان مالي کال کې 45 ارب روپۍ ټیکس غونډول شي. پاکستان کې تر ټولو زیات لوی کاروبار د جایداد د خرڅ او نوی هاوسینګ سوسایټیز یا کالونیانو دی. دغه برخه کې که کاروباریانو پیسه لګولې نو ګڼ شمېر مزدوران هم پکې په کارونو بوخت دي. آیا په تیر وختونو کې د ګرانۍ او نوي رقم ټیکسونو سره دغه کاروبار ته هم مشکل جوړ شوی؟ د پېښور اوسیدونکو امتیاز خان چې د ودانیو ټیکهدار دی، مشال ریډیو ته وویل
سر دونیم لکونه بره دا کسی امر گوری 100 روپیه بسی امر تی خاکت هم دسی 60,000 پورا ٹرپ پر کئی وزی کد باتروم ٹیل تا واچه یا بان واچه یا بلی وسید واچه نوری اسی بانده کافی اثر پروزی نوری جی دایی بان نورم ٹکس نوری دیانشو سامان نورم گرانشو بیا خو بلکو نامون کلی سو کارونو کی
مخ که بستا دا پیخور پا سمر تاونو نکی کار روانو لکه مانا یو امتیاز با سمر ایریا بستا کور کرده.
جی ماشاء اللہ ما دے لگ مدمخ کے دے سلوٹ دے سلوٹ کے مکار کولو کنا اس وقت کے کم دے دے زیاد چانس نہ کرن کم دی
اس پر لیبر سمرا کم شوی
یا تا سو نن موجود ہا کہ تا تو نن موجود ہا کہ ما تقریبا اتن ہا لیبر دی یعنی مو چ کم دے تیا سل تیا سل بار و لیبر
دا نوے معاہدے سرسم پاکستان بد بینک دنن او دے بینک بہر دے ڈالر قیمتوں تقریبا یوشان کی دے 20 روپے او سلور نہ زیاد فرق پپ کی نہ ساتھی IMF پاکستان ته دا هم ویلی ټیکسونه باید زیات کی د معاهده تر مخه روان مالکال کې په پټرول او مصنوعاتو باندې 800 او 980 ارب روپے ټیکسونه وصولول شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
شانواز ترغزه راپور مورد اوردونکو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د پرتشدد سخت دریځ پر ضد د مبارزې په اړه په پالیسي کې بدلون راولي. دا پریکړه د جولای په 13مه نیټه په اسلام آباد کې په حکومتي غونډه کې شوې ده. د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ کې شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د اړوندو اړخونو سره په سلا مشوره به د پرتشدد سخت دریځ پر ضد پالیسۍ کې بدلون راولي. په غونډه کې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب، د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل او د بشري حقوقو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده هم ګډون درلود. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکی.
د سخت دریځ د مخنیوي په پالیسۍ کې د بدلون پریکړه په داسې وخت کې شوه چې د حکومت موده په ختمېدو کې ډیر لږ وخت پاتې دی.
حکومت اراده لري چې د اړوندو کسانو او ادارو په مرسته په افراطیت پالیسۍ کې ترمیم تجویز کړي او وفاقي کابینې ته د منظوري لپاره وړاندې کړي. ځینې تجزیه‌گران په ټولنه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د حکومت سنجیدګۍ ته د شک په نظر ګوري. په دې اړه تجزیه‌گر افتخار مشبونی مشال لډیو ته وویل:
نو زما په خیال دا خو دی چې کوم د کنه دبا دی حکومت یا چې کوم ادارې دي هغه چې کوم پولیټیکل چې کوم خلک دی پولیټیکل چکم د دې مخالفین دي. ما ته داسې لګی چې دا به د غي خلاف د استعمالي کی او دینه پهلو هم کته سو ګورې نو پاکستان کې ډېر پالیسۍ جوړ شي دي، لیکن هغه کل هم سنجیدګۍ سره چکم د کنه د غي امپلیمنټیشن نه دشه او غي امپلیمنټیشن ولې نه دشه دا هر سړی ته پته، ما ته پته ده، تاسو هم پته ده چې د دې امپلیمنټیشن ولې صحیح نه کیږي، ځکه هغه کې سنجیدګي نه
خو بل خو ځنه پوهان او مسلکي کسان وایي چې د حکومت په پالیسو او تګلارو کې بدلون د وخت غوښتنه ده. دوی وایي چې د حالاتو په بدلېدو سره باید د حکومتونو او ادارو په تګلارو کې هم بدلون راوستل شي. ډاکټر اشرف علي په دې هغه د پښتنې په ځواب کې مشال لډیو ته وویل:
یقینا چې دا یو ښه ګام دی چې کاونټر ټیرریزم پالیسی ته بدل شي، ځکه چې ترهګر چې دی هغه وخت په وخت یقینا چې هغه څومره ډیولپمنټ کیږي د وخت سره سره هغه خپل سټراتیجی چې دی بدلی. نو په کار دا چې حکومت او ریاست هم چې کوم دی داغي په ضد باندې خپل منصوبې هغه سي پلان کی او خپل سټراتیجی چې کوم دی هغه سي ورته جوړ کی. نو دا د سیاست سره زما په خیال تړل نه په کال
د دونه وړه چې د تاوتریخوالي او افراطیت په ضد د حکومتي پالیسي تر 280 زیاتو کارپوهانو او مسلکي کسانو د نظرونو او مشورو په اساس جوړه شوې و. د پالیسۍ مقصد په ټولنه کې د سولې، زغم او تنوع ارزښتونو ته وده ورکول دي. د پالیسۍ تر مخه د تاوتریخوالي او افراطیت سره د مبارزې لپاره په ټولنیزې، برېښنایي او چاپي رسنۍ په فعاله توګه کارول کیږي. د پالیسۍ یو مقصد په ټولنه کې د کمزورو قشرونو ساتنه هم ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مورد اوردونکو. طالبان حکومت د بارنو چارو وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره په ملاقات کې وزل بیا ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زمونږ د همکار په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره په لیدنه کې د خپل حکومت هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امیر خان متقی او آصف درانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سوداګریزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي متقی له قوله ویل شوی چې افغانان هیچا ته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په دې لیدنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو ستاینه کړې او د امنیت په برخه کې هم د ګډ کار غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستاني لوري د دواړو خیزو سیاسي، اقتصادي او نورو میکانیزمونو د جوړولو او پلي کولو، افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیا راوستلو، په پاکستان کې د افغان زندانیانو او د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم ډاډ ورکړی، خو خبریال او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو شننونکی طاهر خان بیا وایي د دې سفر مهم هدف په پاکستان کې د نامنیو د پیښو له ډیرېدو وروسته د طالبانو حکومت سره د پاکستانی حکومت د اندېښنو او غوښتنو شریکول دي. طاهر خان ازادي راډیو ته وویل
دا سفر د دې تازه پیښې چې کوم د بلوچستان د جوب د حملی وروسته بیا دا د بیانونو سخت بیانونو تبادله شوې ده، او د فوج مشر په خپله بیا د دفاع وزیر او د غرنګې د فوجي کم کمانډانانو چې کوم د غونډې وروسته بیانونه راغلي دي، نو هغه سره بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ وضع ښه نه ده ترینګلې ده. او د پاکستان دغه بیانونو په جواب کې بیا د ذبیح الله مجاهد الفاظ داسې وو چې سخت ورته ویلي شي. د دې دورانی په سفر کې زما نظر دا چې دا موضوع به د ټي ټي پي مسله به وي په ایجنډا باندې.
طاهر خان وایي تر دې مخکې هم افغانستان ته د پاکستاني چارواکو په سفرونو کې مهمه غوښتنه د پاکستاني طالبانو په وړاندې اقدامات کول وو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی یاسف دورانی به کابل ته په خپل سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا، د سوداګرۍ له وزیر او ځینو نورو طالب چارواکو سره هم وګوري. نوموړی داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې خپله د آصف دورانی په ګډون د پاکستان د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په شتون اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعا چې په افغانستان کې واکمن طالبان یې ردوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر یوې پوځي چوڼۍ له برید وروسته چې تر لسو ډېر پاکستاني سرتېري پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی و چې دا ډول بریدونه د زغملو نه دي، او که په افغانستان کې واکمن طالبان د هغو کسانو چې په دې ډول پیښو کې لاس لري مخه یې ونه نیسي، دوی به یې خپله په وړاندې اقدام وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې او ویلي